سلامونه ستړي مشه دا مازیګر څلور بجې د سیسموګه کلازاده یې راډیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د خبر پښتونخوا په کورم کې د شیا او سونیا ترمنځ د سمکه پر سر پر نخته کې د وژل شوو کسانو شمیر شلتنو ته ورسید وختي چارواکي وایي تر اوسه په دې نخته کې شل کسان وژل شوي او تر یو سل بیا نور ډیر ټپیان دي د سمکه پر سر د هلانجا د جولای پسل وروشتمه د کورم په مشهور سیمه کې د مدیګي او ملیخي لوکلو ترمنځ هغه مهال پیل شو چې دا بیا جوړی به انتقالي سمکه پر سر تلانچی هوارول لپاره چرګر باندې به په دې اړه نور توضیحات په راپور کې درکړو. د سربیا ټلویزیون پرین شنبه وویل چې د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې دېرش تنه افغان او نیپالي پناه غوښتونکي ټپیان شوي دي. د راپور له مخې له دریو تنو پرته چې په روغتون کې پاتې شول د نورو ټپونه برسېرن وو او ژر له روغتونه رخصت شوي دي. دا پیښه د جمعې په ورځ بیلا پانلاګا ښار ته نږدې په لویه لار کې وشوه. سربیا لویدیځ اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو په لار کې ده. په 2023 کال کې نږدې سل زره پناه غوښتونکي د سربیا له لارې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته تیر شوي وو. د بلوچستان ایالت په چمن کې د پای ته رسیدلي پر لټ ویاند وایي چې حکومت له دوی سره نه کړې ژمنې په شا شوی دی. په چمن کې زرګونو کسانو کابل نه میاشتې د پاکستان د دې پرېکړې په اعتراض کې پر لټ وکړ چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ لپاره یې د پاسپورټ او ویزې لرل لازمي کړي وو. تېرونی پاکستاني چارواکو وویل چې د چمن او سپین بولدک اوسیدونکو ته د پوخ اپشن اجازه ورکړل شوې چې په افغاني تذکرو او پاکستاني شناختي کارت تګ راتګ وکړي. خو وړمه ورځ د پاکستان د بهرنیو وزارت بیان دی ول چې د پاسپورټ ویزې د لرلو لپاره د پاکستان د حکومت په پریکړه کې بدلون نه راغلی. د پرلت غړو پرون ویل چې یو وار بیا پرلت پیلوي او تر هغو دوام ورکوي چې غوښتنی ومنل شي. دا چین دولتي رسنۍ وایي د دغه هیواد د جنوب ختیځ په یو سیاحتي سیمه کې د یکشنبې د ځمکې ښویدو له کبله لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي دي. دغه پیښه له شدیدو بارانونو او د ګیمی په نوم سوی توپان وروسته رامنځته شوې ده. د راپور له مخې په شانګهای کې هم یو تن د ونې د لوېدو له کبله بارون مړ شوی دی. دا پیښه په ظاهره د توپان له کبله د رامنځته شوي باد له کبله شوې ده. او په مالی کې د وسلوالو ډلو یو ائتلاف پرون ادا کړی چې د الجزایر پولې ته نږدې لسګونه حکومتي سرتیري او د واګنر ډلې روسیا جیران وژلې دي. په ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې دا څو سپین پوسته کسان او د مالی د سرتیرو جسدونه ښکاره چې ویجاړ شو او موټر ته نږدې پر ځمکه پراته دي. د شوټر پرس خبري اژانس راپور له مخې د مالی پوسټ تر دغې دا یو ورځ مخکې ویلي وو چې دوه سرتیري د سخت دریځو په بریتس کې وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي. کړه وشې ځواکونه یې نږدې شل وسلوال وژل دي. تاسې خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالب واوریدل شئ. په کابل کې د اروپایي ټولنې استازولۍ خبر دراوه کړ چې په افغانستان کې د اوبو کړکیچ مخ په خرابېدو دی. بل پلو بیا خلک شکایت کوي
د وخت باران هم وشو کښتو ته فایده مونه رسوله. بیا په زم د دې کې بیا بې وخت بارانو سره سیلابونه هم راغله او فعلاً هم فعلاً دا فعلاً چې غږېږم د زور نه پورته ګرمي ده.
دا چې اقلیمي بدلون په افغانستان څومره اغېز کړی او په افغانستان کې څومره خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ دي وړاندې به په دې اړه لږ څه جزئیات لرو. میدان وردګو ته به هم وشو چې په لومړي ځل هند ته د زردالو ګیلاسو صادرات یې پیل کړي دي. دا چې په افغانستان کې د میدان وردګو زردالو په کومې وړتیا درلودو سره ډېر شهرت لري په دې اړه به هم لږ څه جزئیات لرو. نن د تور زیړي یا زیړي نړیواله ورځ ده.
اوس مې سترګې مې زیړې دي. غوښه مې توره غوندې واوړي. ټول بدن مې خارښ کوي. یاره په دې حال خو دا په دې حال یعنې زه هېڅ شی هم نشم کولی. همداسې بس ټوکسي ما
سرې سره بیره په پښتونخوا کې به کورمې ته هم مور شو او همدارنګه نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو. نور مسالې به مشتمل شي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشه په دې خبري خبرونه کې مو فریده سیال د شفیق ارد تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو په کابل کې د اروپایي ټولنې استازولۍ خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د اوبو کړکیچ مخ په خرابېدو دی. د استازولۍ د اوبو د خوندیتوب د عمومي کمپاین په اډوینه کې ویلي چې وچکالی د هوا ککړتیا او د اوبو زیات استعمال د خلکو تر ټولو ارزښتناکه سرچینې ګواښي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون وروستۍ څپې سخت ځپلي وایي چې ټول باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. تفصیل حدیث پردیس نور.
په افغانستان کې د اقلیمي بدلون په اړه د اندېښنو په دوام په کابل کې د اروپایي ټولنې استازولۍ خبرداری ورکړی چې په دغه هیواد کې د اوبو کړکیچ مخ پر پراخېدو دی. د استازولۍ د جولای د میاشتې 28مه په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې وچکالی د هوا ککړتیا او د اوبو زیات استعمال د خلکو ارزښتناک سرچینې له ګواښ سره مخ کړي. اروپایي ټولنې هغه عمومي کمپاین ته چې دې ټولنې د اوبو د سرچینو خوندیتوب لپاره پیل کړی په اشاره سره ویلي چې ټول باید په ګډه د راتلونکو نسلونو لپاره خپل سیندونه، جهیلونه او د ځمکې لاندې اوبه خوندي کړي. دغې ټولنې د غراز ویلي چې په ګډو هڅو کیدی شي چې د اوبو له ستونزو خوندي افغانستان او نړۍ ولرو. اروپایي ټولنې د طبیعت څنګه کولی شي موږ د سیلابونو وچکالۍ څخه وساتي په نامه په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله د رامنځته کیدونکو احتمالي خطرونو په اړه د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اقلیمي بدلون روسۍ څپې افغانستان هم له جدي ننګونو سره مخ کړی دی. په وروستیو څو میاشتو کې افغانستان د پراخې وچکالۍ، وژونکو زلزلو، سیلابونو او ګڼو نورو طبیعي آفتونو شاهد و. د تیرو دوو اونیو په موده کې سختو اورښتونو، سیلابونو او طوفان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو په ځانګړې توګه ننګرهار کې پراخه مرګ ژوبله او مالي زیانونه اړولي دي. که څه هم په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د روسۍ څپې له کبله د رامنځته شوې مرګ ژوبلې ویجاړۍ په اړه بیلابیل ارقام وړاندې شوي، خو تېره اونۍ د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ویلي و چې د تازه اورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له کبله په افغانستان کې 1 کسان مړه شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم وایي چې په افغانستان کې اقلیمی بدلون څپې سخت ځپلی او په دې اړه اندېښمن دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي نومان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
غمجن و چې دا سکل کال به سره هم راسي، خلکو کښتونه للمې کې پاتې وو، په وخت باندې بارانونه وشو، باران وشو، بیا بې وخته باران وشو، بیا بې وخته باران هم وشو، کښتو ته فایده مو نه رسوله. بیا په زمده دې کې بیا بې وخته بارانو سره سیلابونه هم راغله، او فعلاً چې زه غږېږم د زور نه پورته ګرمي ده.
د پروان ولایت اوسیدونکی حیات الله صدیقي وایي چې وروستیو ورښتونو په دغه ولایت کې د څښاک د اوبو زیرمې تخریب کړي او خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
بارانهای اخیر د سطح منطقه باعث
سیمه کې وروستیو ورښتونو
د ښاغلي صدیقي په خبره که څه هم د طبیعي آفتونو پر وړاندې بې وسه دي، خو ټینګار کوي چې د اوبو د استعمال په برخه کې باید خلک هم خپل مسئولیت ادا کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په وروستیو کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې افغانستان د هغو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیمي بدلون له ګواښونو سره مخ دی او د اقلیم د اغیزو د کمولو لپاره لازم چمتووالی هم نه لري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. اوس د ازادي راډیو خبرونې څلور ویش ساعته دوام لري. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو نس 15 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي. وربشو خیبر پختونخوا ته د کرمې په فرقیز تاوتریخوالي کې د وژل شوو کسانو شمېر 20 ته رسېدلی دی. روغتیایي چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا په کرمې کې په روانو فرقیزو نښتو کې وژل شوو کسانو شمېر 20 ته او د ژوبل شوو کسانو شمېر تر 170 ډېرو ته رسېدلی دی. د نښتو زیاتره ټپیان د پاڼه چنار مرکزي روغتون ته لېږدول شوي دي او د دغې روغتون د مشر په خبره باندې چې د دوی ژوبل شوو کسانو درملنه روانه ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
پاسیمه کې د ازادي رادیو د مشال برخي خبريال تاریخ اورګزي وای د کورمې په پښوره سیمه کې د مديګي او مليخيلو کلو ترمنز د ځمکې پر سر پیل شوې لانجه د بلشخيلو خورکلي صدې سنگینې سپینې شګي او پیواړه تر سیمو رسیدلې ده. معلومه نه ده چې دا نخته چا پیل کړي، خو د سیمې د خلکو په خبره د دوو کورنیو ترمنز د ځمکې پر سر لانجې راپورته شوې ده. د مليخيلو کلي اوسیدونکي حشمت علي د جولای په څلور وشتمه مشال لاډیو ته ویلی وو په بشوره کې د یوې جرګې پر مهال دا ویا جریبه انتقالي ځمکې د لانجې د هوارې پر مهال ډزې وشوې چې له کبله یې نښته رامنځته شوه. دا پړچینار د روغتون مشر میر حسین جان پرون شنبه د جولای وشتمه مشال لاډیو ته ویلي تر اوسه په دې نښته کې 14 کسان مړه او لسلو ډیر نور ټپیان دي. د حسین جان په خبره د دې احتمال شته چې مرګ شوبله لوړه شي. په سیمه کې د مشال لاډیو خبریال طارق اورګزی وایي سیمه ته له هنګو د مشرانو یو جرګه د جولای په 15 ورغلې وه چې د دواړو خواوو ترمنځ سوله وکړي، خو په خبره یې د دې مشرانو هڅې تر اوسه ناکامې دي. دا اورګزی په خبره د څلور ورځنۍ جګړې د کورمې اوسیدونکو لری رستونځو سره مخ کړی دی.
موبایل انټرنیټ سرویس هوس هم چکم دی هغه معطل دی او دفترونه بند دي، دغه شانت چکم دی بازارونه بند دي او په کورونو کې د خوراک سکاک او د شنو د غشن د نور ضرورتونه چکم دی هغه مېره غلې نو خلکو ته ډېر زیات مشکلات مخې ترغلي دي د جګړې د وجې.
په بشهره کې تر دې وړاندې هم څوزلې د ځمکې پر سر شخړې رامنځته شوې. په سیمه کې د شیا او سنی وګړو ګټ میشت او د ځمکو پر سر لانجې اکثرا په فرقې زو تاوتریخوالي وړي. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت روسه د کورمی د جګړې په اړه رسمن څه نه دی ویلي. بل پلو په پیښور کې د زکونکو سازمان په کورمی کې د جګړې د درولو غوښتنه کړې ده. د دې سازمان مشر حسن رضا پرون شنبه مشال لاډیو ته ویل یو شمیر هغه ځوانان چې په پیښور کې زده کړې کولې په کورمه کې د جګړې له کبله خپل کورونه او سیمو ته نشي ستنېدلی. د هغه په خبره زموږ د سیمې خلک هم غواړي، خو معلومه نه ده چې دا جنگونه څوک جوړوي. د جګړې له کبله ټولې لارې بندې دي او هغه کسان چې پیښور ته راغلي وو دلته په هوټلونو کې اوسېږي او پیسې خلاصې شوي او بند پاتې دي. حکومت دیا لارې خلاصې کړي یا د هلیکوپټرو یا نورو لارو د خلکو ستونزې حل کړي. په 2005 کال کې د کورمې په بشهره کې د شیا او سنیانو ترمنځ په نښته کې په لسو کسان مړه او ټپیان شوي وو. دغه دواړو خواوو په 2008 کال کې په مری کې یو توافق لاسلیک کړ چې پکې ویل شوي وو په کورمې کې به د ځمکې هر لانجه د جرګو له لارې حل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
لا میدان وردګ ولایت څخه په نومړي ځل هند ته د زردالو ګیلاسو صادرات پیل شول. د میدان وردګ ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي د دغه ولایت یو شمېر حاصلات هند ته لیږدول دي. د میدان وردګ ولایت صحیح بزګران هند ته د دوی د حاصلاتو د انتقال په اړه خوشاله دي، وایي باید دغه لړۍ جاري وساتل شي. ورزو تفصیل لسیمه په دې راپور کې اورو.
از د افغانستان د فاره یو لاسراوند بولم د زراعت په برخه کې او دا یو ډېر
د میدان وردګ ولایت یو بڼوال او بزګر رحمان ګلو چې هند هیواد ته د دغه ولایت د میوه په صادراتو خوشحالي څرګندول دی وایي
از د افغانستان د فاره یو لاسراوند بولم د زراعت په برخه کې او دا یو ډېر نیک کار سوی مثبت کار سوی کداغه سي نور هم موږ نور هیوادو ته دغه سي صادرات ولرو نو دا به موږ د فاره ډېر بهترینه کار وي. اسلامي امارت نم غوښتنه دا ده چې موږ د بزګرانو د فاره او هغه کسانو د فاره چې زحمت باسي پرمونه کوي او باغونه کې زحمت وباسي د غو د فاره مناسب جهانی بازارونه پیدا کړي ترڅو پوری زمونږ هیوادوال هغه کوم زحمت چې وباسي هغه سماره پلاس راوړي.
محمد ولی بیا هم د دغه ولایت یو بل بزګر دی چې دی هم ورته احساس لري.
صادرات هم داسې خارج ته شي مثلا د شیبې د خورغریب د پاره ښه قیمت پیدا کړو او خو یا پاکستان ته یا بلې خواته په نینګای قیمت د بوس په بیه تلل اوس به انشاءالله دا د ټولو د پاره د ډېر غټ افتخار دی انشاءالله چې د تجار د پاره د موټروان د پاره د حاصلاتو والا د پاره ټولو ته دغه انشاءالله نیکبختي ده. انشاءالله خدای پاک در نظم توپی کار کړي انشاءالله ده. الحمدلله ده.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري رئیس ادریس حنیفي وایي دوی په لومړي ځل هند هیواد ته د زردالو او ګیلاسو صادرات پیل کړي دي. نو موري وای لدی وړاندې د غولایت حاصلات گاونډي هیواد پاکستان ته انتقالېدل چې اکثرا وخت به بزګرانو پکې کې کم ګټه او ان کله کله تاوان کاوه.
په میدان وردګو ولایت کې لله الحمد سږ کال د میوه حاصلات نسبت نورو کلونو ته ډیر ښه دي. سږ کال لله الحمد لومړی ځل داسې له میدان وردګو ولایت څخه د هند هیواد ته د زردالو او ګیلاسو صادرات موږ له میدان وردګو ولایت څخه لرو او دا پروسه یې تازه شروع شوې ده. مخکې خو پاکستان هیواد ته صادرېدل او دا لومړی ځل داسې هند ته صادرېږي.
میدان وردګو ولایت په مړو زردالو او ګیلاس مشهور ولایت دی. که څه هم ځایي بڼوال او بزګران هند ته د دې د حاصلاتو په لېږد خوښ دي، خو له دې ټولو سره سره دوی د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې د نباتي ناروغیو د مخنیوي په برخه کې دې ورسره همکاري وکړي. بڼوال او بزګر نظرګل چې د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي دي وایي
موږ په دې باره کې موږ له دولت یبدا توقع لرو چې د زراعت په بش کې د امراضو د دواو په حساب باندې د کودو په حساب باندې د دې ته خلکو ته دا ټریننګ ورکړي چې کوم وخت کې تاسو کومې دواوې استعمال کوي یا کود په کوم وخت کې استعمال کوي.
دا یادونې وړ ده چې هند ته له میدان وردګو ولایت څخه د زردالو او ګیلاس حاصلات پر داسې مهال ځي چې د پاکستان حکومت خپل هیواد ته د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو په صادراتو باندې تعرفې لوړې کړې دي. پاکستان هر کال د تازه میوو او سبزیجاتو په وخت کې په بیلابیلو پلمو او دلایلو له افغانستان سره خپلې پولې تړي او د صادراتو مخه نیسي چې له امله یې افغان سوداګرو او کروندګرو ته ډېر زیانونه اوړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه داسې نور راپورونه هم لرو، خو اوس به ورشو نړیواله موضوع به راواخلو. اسرائیل نن یکشنبې د لبنان پر حزب الله ډلې د سختو بریدونو خبرداری ورکړی دی. دا وروسته تر دې چې حزب الله ته په منصوب یو توغندیز برید کې د اسرائیلو دننه لږ تر لږه دولس تنه ماشومان او تنکی ځوانان ووژل شول. همدا شیبه اسدالله الدین سره په سټوډیو کې د لودین صاحب ستړی بشي کې تاسې د دغې خبرداری نور جزئیات راکړي.
او ډیره مننه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن یک شنبه له متحده ایالاتونو څخه بیرته خپل هیواد ته ستون شو او له کابینه سره په ګډه پر دې غور کوي چې د حزب الله برید ته څنګه او څه ډول ځواب ورکړي. د روټرز خبري اجانس د راپور له مخې د اسرائیل د دفاع وزیر یو اف ګالانت د جولان په لوړو کې د پرونی برید سیمې ته ورغلی دی او هلته یې خبریالانو ته ویلي چې حزب الله ته پر یو پیاوړي ځواب غور کوي. اجانس په لبنان کې د دوه سرچینو په حواله ویلي چې تیر شپه هم اسرائیل د لبنان پر جنوبي سیمه یو شمیر بریدونه کړي دي. د اسرائیل پاوس هم د تیر شپې بریدونه تایید کړي او ویلي دي چې په لبنان کې د نن نه د حزب الله اهداف وشته دي. د اسرائیل پاوز زیاته کړي پر حزب الله د دوی د لوړې کچې بریدونه د کابینې تایید ته اړتیا لري. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ کړکې چې وروسته تر هغه جدي شوی چې حزب الله ته په منسوب یو توغندیز برید کې د شنبې په ورځ د اسرائیل تر واک لاندې جولان وړو کې لږ تر لږه دولس ماشومان او تنکي ځوانان وژل شول. د پرون ورځې دغه برید د مجدول شام سیمې د دروس کلي کې د فوټبال پر یو میدان شوی دی. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت ویلي برید د فلق یو ایرانی دولت توغندی په وسیله شوی او په خبره یې دغه توغندی د ایران له ملاتړ برخمنې ډلې حزب الله سره دی. حزب الله تر دې وړاندې د اسرائیل دننه د پوځي اهدافو د پنهکه کولو ادعا کړې، خو د فوټبال پر لوبغالي پرونی برید کې هر ډول لاسلرل رد کړی دی. د اسرائیل پاوز بیا وایي معلومات ښیي چې توغندی د لبنان له جنوبي سیمې څخه پر دوی توغول شوی. په سیمه کې دغه وضعیت د ښکېلو یو شمېر اړخونو غبرګونونه هم پارولي. امریکا دغه برید غندلی، خو په دې اړه د سپینې ماڼۍ په خبر پاڼه کې په مستقیم ډول حزب الله ډله نه ده تورنه شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن بیا ویلي له شواهدو ښکاري چې برید حزب الله کړی دی. د لبنان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي او په لبنان کې د ملګرو ملتونو د سولې ساتو ځواکونو مشر بیا د اسرائیل او لبنان ترمنځ پوله کې د لوړې کچې زغم غوښتنه کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی بیا ویلي په لبنان کې د اسرائیل هر ډول پوځي اقدام به بیساري عواقب ولري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
اوس به هم ورسو د زیر زیر زیړی پړه باندې چې پټیا غلی وژونکي هم بولي چې زیات وورو د هغه قربانیانو خبرې به هم وورو چې په دغه مره سخت دي.
کابل کې د انتانی ناروغیو ملي روغتون په زیړی اخته ناروغانو ته د هیلو تر ټولو لویه دریڅه. همدا مهال په زیړی اخته شاوخوا دیرش ناروغان د همدې روغتون پر بسترونو پراته دي.
لاس کار کېږي چې په ما باندې دا مرض لګېدلی. اول خارښ توخه بدن می ټول خارښ کاوه، بعد له خارښ نه هغه وسو سرګې می زیړې شوې. خلکو راته ویل واده دې زیړې ده.
د پروان د کوه حسابي اوسیدونکو یو وسکلان عبدالله د همدې روغتون د ناروغانو له ډلې دی او په خبره یې له لاس کلونو راهیسې په زیړی اخته شوی.
اوس مې سترګې مې زیړې دي، غوښه مې توره غوندې واولې، ټول بدن مې خارښ کوي. یاره تېل حال خو دا تېل حال، یعنی زه هېڅ شی هم نشم کولی، همداسې بس پوتیم. غوړی د دې شیانو بوی ډېر بد راباندې لګي، زړه مې پړسېږي.
عبدالله په سپین زیړی اخته دی چې د زیړی د پنځو عمده ډولونو له ډلې یو دی. زیړی خپله یو ډول ناروغي ده چې د هپاتایټس په نوم ویروس په وسیله رامنځته کیږي. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت تیر کال د زیړی نړیوال ورځ په مناسبت ویلي و چې افغانستان کې 1,000,000 کسان په دغه ناروغي اخته دي. له دې ډلې شاوخوا 680,000 تور زیړی یا هپاتایټس بی لري او پاتې 360,000 نور بیا سپین زیړی یا هپاتایټس سی باندې اخته دي. د روغتیا وزارت په وینا یوازې 6,000 افغانان تیرو دوه کلونو کې په زیړی اخته شوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په زیړی اخته هر 40 افغانانو کې یو هغه له وخت مخکې خپل تشخیص کوي، خو نور بیا په ناخبرۍ کې پر اخته وي چې پر ځان نه پوهیږي او نور ته لیکدوي. زیړی څو نور ډولونه هم لري لکه هپاتایټس ای، ډی او ای. خو د عامه روغتیا وزارت په وینا افغانستان کې بی او سی، یعنی د سپین او تور زیړی بڼې عامې او نظر نورو ته خطرناک دي.
لکه ته دا وی په پېښور کې وکړل، بیا ته هم نشول دغه ځان بیا له ښه شولم، بیا راغلم دلته کابل کې یو ملا و غته ورغلم دغه باندې مې توغیزینه او لګینانی دا وای راکړه.
د میدان وردګو د جګټو ولسوالۍ اوسیدونکو 45 کلن عبدالقهار له ډیر شو کلونو راهیسې په تور زیړی اخته دی. هغه وایي د موده کې د موضوع او درملنه دواړه کړي، خو زیړی لا بدن کې پاتې دی. عبدالقهار وایي خپل به وازل دی یو انتانی روختون کې د تور زیړی وړیا دوا نشته.
اوس په دې شپخانه کې په کړکه ما دا وګولې نشته دي. هغه کله چې دا و خلاص شي بیا دی بیچاره ځان ته نشي کولای. نو بیا زه په دې باندې په بازار کې اخلم، هغه په بازار کې هغه ګولایم قیمت دی او دی اقتصادي وضع مې بيخي خرابه ده.
عبدالقهار زیاتوي په سیره کې لورایا د تور زیړی نه نشته، خو په خبره یې زیګر یې ورسوله ولې دی.
نور خدا سینې خانه زنه وینم نه مې سترګې دیړي دي او نه مې کومل تاسو په کې کړای پکات به دې باندې پیګما چې ځان مې یو چیرته چې کینم نو زه تاسو ته زای پای کوم نشم دې دلا مو ما ته چې کاور کې مو نه تو کل چې کاور کې مو ته ویل چې دا دې مراد ته د جګار دا څه کړای دې لکه دا دې ورک په رګمال باندې وای.
د جولای 28 هر کال د زیړی نړیوال ورځ المنزل کیږي او د روغتیا نړیوال سازمان سک کال اوس د اقدام وخت شعار د غوړزې ته غوړه کړی دی. د دغه سازمان د معلوماتو لمخې په نړۍ کې په هر 1.5 ثانیو کې یو کس د زیړی اړوند ناروغۍ له کبله مري او په وینا یې د دغه ناروغۍ د ښې وقایې تشخیص او درملنې لپاره باید ګړندي ګامونه پورته شي. د دغه سازمان د معلوماتو لمخې دا مهال په ټوله نړۍ کې څه باندې 3.5 میلیونه کسان په زیړی اخته دي. هر کال ترې 1.3 میلیونه کسان مري او څه باندې 2 میلیونه نور پرې اخته کیږي. د انتانی ناروغیو متخصص فرید الله عمری وایي د زیړی هر بڼه خطرناک کیدلی شي، خو په خبره یې که په وخت ورته پام وشي درملنه یې کیږي.
یعنی کې د زیړی هر ډول په چوي چې شخص مصاب کړی وي که چیرې دی پاملرنه ورته ونه کی، یعنی خپل درملنه په خپل وخت تر سره نه کی او هغه درمل چې ورته توصیه کیږي هغه منظم نه خوري، نو په دغه ناروغي خطرناک ناروغي او وژونکې ناروغي هم کیږي پاینده کې او اې دې ترڅنګ د هغه بابېړې او اختلاطات لامل کې دای شي دغه ناروغان چې په زیړې باندې اخته دي چې خپل ژوند لاس ورکی خو په هغه صورت کې چې دې هغه زیړې چې لري که هر ډول وي په عوام اصطلاح که تور زیړې وي یا سپین زیړې یا زیړ زیړې که چیرې دې پاملرنه ورته کوي بیا په هغه صورت کې دی ښه کیږي هیڅ ډول مشکل دی روغتیا صحت ته نشته
د زیړي یو شمیر پیښې اوږدمهاله وي او دا چې د ځینو انسانانو وجود ورسره سمه مبارزه نشي کولی نو بابیړي یا د بیا راګرځېدو حالت ته ځي د زیړي ناروغي ساري ده چې له ناروغ انسان څخه بل ته د جنسي اړیکو د پیچکارۍ د شریکو ستنو او یا هم د ګیرې د چړې یا د غاښونو د برس په ګډون له نورو مشترکو توکو انتقالېدای شي د زیړي د مخنیوي تر ټولو ګټوره لاره درې دوزه واکسین او د شخص احتیاطي تدابیر دي د روغتیا نړیوال سازمان هوډ کړی چې تر 2030 کال پورې به نړۍ کې د دغې ناروغۍ ریښې وچوي خو دوی دغه هدف د هیوادونو په کوټلو او جدي اقداماتو پورې مشروط کړی دی
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ
تاسو مخه کله ساده رادیو ناوري او ساده رادیو خبرونه صدر وش ساته دوام لري د سار لشبګو د مخام تر شپګو په لاندو سپوندو نس یو شپږ پنځه وش متره د مخام لشبګو د سار تر شپګو په منځني صفه دو لشبګ نوي پښتو خبري مجله هم دلته پای تر رسیدي په دوه منی مې کې درته و مورس خبرونه لرو
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه زه سید شنوار مولوی وی متفاوت زاویه د پیښو د شنن لپاره د ازادي ځانګړي خبرونه و مې ورسته مو هرکلی کوم نن خبرې کې چې خلک جر تر جره تقودونه اخیستل غواړي خو یو امریکایي مېرمن په یو سلو څلور کلنۍ کې هم لکاره تقود اخیستلو ته تیار نه ده د ولاړو بول داسې ډنډ او جهیل نه مهم خبروم چې د موسیقي ډک आवाजونه کوي د دې هم خبرې کې چې نور به له فلمونو ورآخوا په حقیقي نړۍ کې هم د دښمن د وژلو لپاره مرمۍ نه بلکې لیزر بیم کارول کیږي او په دې لړ کې برېټانیا داسې ماشیندارا جوړ کړې ده چې د لیزر وړانګو په مرسته هدف لمنځه وړي یو ډزې د چایو لوی پیالي ارزانه ده خو تر هر څه لومړی ورګرځو د تھیری و نه د مهمو سیاسي پیښو سرټوپ ته د فضل رحمان په سترو افشاګریو د طالبانو چپه خوله تقریبا ټول طالب چارواکو تیر ونی ویناوی لرلی خو یو هم یاد نه کړ چې فضل رحمان هم چیرته ویلی کنا فضل رحمان یاد کړی طالبان په نوی نسل کې د پاکستان د مینیز جاتون کې تعلیمي نصاب جوړی
امارت اسلامي چې کړه راغی د خپل پاکستاني او د پاکستان موافق خلک وږي هغه ته په خپل معاشره کې په خپل سوسایټي کې مشکلات راځي دې هغه ته منسوبه جوړه شوه چې موږ په داسې یو نصاب تیارو چې هغه نصاب اوس کورونو کې موږ بچو ته وایو او هغه نصاب موږ پاکستان ته نږدې کړو
د مولا فضل رحمان سرګندونه د افغان وجدان لپاره رښتیا یو ټکان ورکوونکی بیان دا به ډېر خطرناک وي چې د افغانستان په ملي تعلیمي نصاب کې څوک یو بل هېواد د تصویر د ښه کولو په خاطر لاس وو
دا د طالبانو لوی ملي خیانت وي چې د دغه دور د دلی زوری دلی کھڑی دلی ولس پر اڑا دی تر سرکی طالبان کا غوار چی تو دی ولس پر منز کی تجرید نشی دوی باید حق واقعیتون پر تعلیمی نصاب کی سرگرد رکی چی حق جنایتون چی پاکستان دی افغانستان پاک لے تر سرکی دی
د افغان پاک بیرغونو د توهین جنگ پاکستانیان د فرانکفورت د پیښې په خبرګون لا هم افغان ملي بیرغ ته سپکاوی کوي. خو د پی ټی ایم سرچینې وایي د فرانکفورت پیښه خپله د افغانانو د نوم بدې لپاره پاکستانۍ دسیسه وه.
خو دغه سالم جابر اسد په هیڅ وخت په هیڅ صورت باندې افغانان د سا او پښو ته نه پرېږدي چې افغانستان یې خود اختیاره، خودخواه، خپلواکه، یو آزاد افغانستان.
دې ټولو کړنو ته په کتو موږ دا ویلی شو چې دا کار کاملا یو دستوري عمل و. په دې کار کې خپله پاکستان لاس درلوده او دغه کسان چې په فرانکفورت کې د پاکستان له سفارت څخه د پاکستان بیرغ راکښته کړ،
شہادت رسولے بیٹول پختانہ قتل سی بیگن
د لوګر د میسینک کان پر ځای د سړک د کار پیل. طالبان وایي د دې پروژې کافی وخت ضایع شوی او نورې د استخراج شرایط برابر دي. خو چین د سړک له پټې پرې کولو پرته هیڅ نوې وعده نه ده ورکړي.
الحمدلله د دې لپاره په داخل د افغانستان کې کافي مواد او ذخایر وپېژندل شول چې دا ستونزه نوره کاملا حل شوه. او د دې پروژې د کار پر وړاندې هیڅ معقول خنډ شتون نه لري.
اوسمهال د دغه کان یا دغه مسو استخراج دا یو غیر قانونی عمل دی، ځکه چې اوسمهال په افغانستان کې یو مشروع او قانونی حکومت وجود نه لري. همدارنګه هلته چې تاریخي آثار او تاریخي ټاټوبې دي، د دې ساتنې په اړه باندې هم کوم تضمین نشته. دی هغه پروسه لا تر اوسه پورې پای ته نه ده رسېدلې.
د چمن له خلکو سره د پاکستان د خپل مزاج پریکړه په تذکیره او شناختی کارت د تګ را تګ د اجازې په هوکړه یو لس میاشتنۍ پر لټ خور ورکړ، خو بیرته یې پر خلکو دایره را تنګه کړې ده.
خبر چلار والے پاسپورٹ والا
بیا هم سړی مشي د ایوې ونې په تیرېدو طالبانو لا هم د خپلواکي اروپا له مشال راډیو څانګې سره طالبانو ته د تر ټولو نږدې پاکستاني سیاستوال ملا فضل الرحمان د وروستۍ مرکې په اړه خبرګون نه دی ښودلی. تیرونی ملا غنی برادر، ملا خیرخوا، سراج الدین حقانی، ذبیح الله مجاهد، ملا میرخان متقی، ملا یعقوب مجاهد، مولوی کبیر، ملا هدایت الله بدری او نورو طالب مشرانو غونډې او ویناوې کړې دي، خو د ملا فضل الرحمان هغو څرګندونو ته پکې هیڅ ډول اشاره نه وه چې ویلي دي طالبانو ورته وعده ورکړې داسې تعلیمي نصاب باندې کار کوو چې له مخې د افغانستان نسلونه له پاکستان سره مینه زیاته او زده کړي. نوموړي ادعا کړې ده چې طالبانو ورته د کابل په وروستي سفر کې ویلي واک ته له رسېدو راهیسې دوی لپاره لوی چیلنج دا و چې د پاکستان پر وړاندې د افغانانو کرکه ډېره زیاته وه او دوی یې له ستونزو سره مخ کړل. هغه ویلي د افغانستان مخکنیو حکومتونو د افغانانو په ذهن کې د پاکستان ضد کرکه راټوکولي او طالبان چې د پاکستان ملاتړی حکومت دی، پاکستان باید له دوی سره په خپلو اړیکو غور وکړي، ځکه د ده په وینا طالبان له پاکستان سره په ټولو برخو کې همکاري او د پاکستان د اندېښنو رفع کولو ته تیار دي.
دوی هغې ته منصوبه جوړه کړله چې موږ به داسې یو نصاب تیاروو چې هغه نصاب په سکولونو کې موږ بچو ته وایو او هغه نصاب موږ پاکستان ته نزدې کړي. ورورولی په بنیاد باندې، اسلامي او عقیده په بنیاد باندې، ګوندګيري په بنیاد باندې، د ټولو بنیادونو باندې د دې هغه فکر هم وو. ماته په تفصیل سره د صورت حال بیان کړو چې حضرت نا قابل بیان ده خبره چې موږ وخت اقتدار په لاس کې واخیسته چې دلته موږ د پاکستان په حواله باندې سره مشکلات وږي.
که دغه بیان او دغه څرګندونې د افغانستان په وړاندې د تبلیغاتي او رواني جنگ یو برخه وي، نو اوسنی واکمن باید په قاطعیت سره هغه رد کړي. د افغانستان د خلکو یو ملي محور دا دی چې د ستراتیژیک عمق خاوند ګاونډی پاکستان، چې د تاریخي پلوه د افغانستان د خاورې غصبونکی او دښمن هیواد دی، د ده د تصویر د مثبتولو دپاره دی که څوک د افغانستان په نصاب کې لاس وهي، بې شکه چې دا د افغانستان د ملي ګټو سره یوه تاریخي دښمني ده.
طالبان که غواړي چې په د ولس په منځ کې تجرید نشي، دوی باید هغه واقعیتونه په تعلیمي نصاب کې څرګند کړي چې هغه جنایتونه چې پاکستان د افغانستان په اکله ترسره کړي دي. دا د طالبانو حق نه ده، دا د ولس حق ده چې دوی په تعلیمي نصاب کې دغه د پاکستان ناروا کړنې، د نړیوالو ناروا کړنې او د هغو نظامونو چې د دغه ولس پر وړاندې بشري جنایتونه ترسره کړي دي، دوی باید تعلیمي نصاب کې زیات کړي. نه د یو جنایتکار یو فاسد هیواد لپاره چې دومره لوی درواغ وایي، په اسلام کې درواغ ناروا دي.
بلخوا ګڼو افغان شخصیتونو د ملا فضل الرحمن په څرګندونو نیوکه کړي او باور یې ښودلی دی چې طالبان به د دغو خبرو وضاحت ورنه کړی شي. په دې اړه عام طالبان هم خاموش ښکاري او پر ایکس پاڼه د دوی بحثونه ښیي چې د نظر په څرګندولو کې بې وسه دي.
دویم علما، علما د مون سر ستوري دي، بیا خاص کر محترم شیخ الحدیث والقرآن علامه فضل الرحمن حفظه الله، نو دا خو بیا بیخي ډېر محترم عالم ده. په دې باره کې زه امه که معمولي داسې خبره هغسې از خدا نه خواسته خوله به دې کاږاسي مولوي صاحب محترم ګزان به دې وهي، نو دغه شي کې ډېر محتاط اوسېږه او دا صلاحیت خو نه پوهېږم ته به یې لرې مونږ خو یې نه لرو.
والا جنرال صاحب، بسې موږ او تاسو باید د حق خبره وکړو. موږ هم کوشش ډیر کوو، ډیر زیات کوشش کوو چې په ډیرو مسایلو تیر شو، ځکه موږ وایو چې دلته نظام ده، پالیسي ده، حکومت ده، او کوشش کوو. یعنی دا اسلامي او شرعي خبره هم ده چې ځینې مسایل هغه باید پرېښودل شي د علیا مسایلو په خاطر باندې، چې دلته د اسلامي نظام استحکام ده، د اسلامي نظام شتون ده، د کلکوالی ده. خو ځینې مسایل داسې وي چې هغه باندې بیا سترګې پټول هغه بیا ډېر زیانونه لري، ډېر نقصان لري.
ګڼو فعالانو بیا ویلي شاید د تیر په څیر طالبان دا ځل د ملا فضل الرحمن په اړه هم وایي چې څرګندونې مهمې نه دي، خو دوی کابل ته د سفر پر مهال ملا فضل الرحمن ته د طالبانو د ورکړي پروتوکول ویډیو خپره کړي او ټینګار یې کړی چې دا سړی طالبانو ته مهم نه وایي، دوی ولسمشر هومره پروتوکول به کابل کې نه ترلاسه کوو. د پښتون ژغورنې غورځنګ د اروپایي څانګې مسؤلانو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي په فرانکفورت کې د افغانانو د لاریون پر مهال د پاکستان بیرغ راغورځول په خپل د پاکستان دسیسه و چې دوی به پر وړاندې قانوني اقدامات وکړي. دغه سرچینې ازادي راډیو ته زیاتی د بیرغ راغورځون کې دومره روزل شوی کس و چې په 30 ثانیو کې خپل عمل سرته ورسو او په بهرنۍ نړۍ کې د افغانانو د لاریونو د بدنامولو ناکامه هڅه وکړه. دغه سرچینه وایي پاکستانی سفارتونو نه خبر شوی دي چې غواړي افغان لاجنوال په زور له تشدد نه ډک عمل ته وهڅي او بیا یې د پاکستانی رسنیو د پراخو تبلیغاتو له لارې د بدنامۍ پروسه پیل کړي. د سرچینه وایي د فرانکفورت د پیښې په وړاندې منظور پښتین د پی ټی ایم دریز اعلان کړی دی او دوی به په دې اړه رسمن نوټ څه ویل ونه غواړي، خو په اروپایي هیوادونو کې باید د پاکستان د سفارتونو ټولې هغه دسیسې ناکامې کړي چې د پی ټی ایم لاجنونو او د 11 اکتوبر د قومي عدالت د بدنامولو لپاره یې جوړې کړې دي. بلخوا د لاریون یو شمېر ګډونوال وایي د فرانکفورت د پیښې ترسره کوونکی هغه پاکستانی و چې د افغانستان په جیلي تذکره اروپا ته راغلی. دغه راز یو شمېر افغانان هم ټینګار لري چې پاکستان د افغانستان د ملي بیرغ د بدنامولو لپاره پراخه پروسه پیل کړي او دې کار لپاره یې د خپل بیرغ د توهین موضوع کارولې تر څو پښتانه له لویو مسایلو څخه په کوچنیو موضوعاتو او ملي سپکاویو کې بوخت کړي.
با
په فرانکفورت کې د افغانانو لاریون چې د شهید ګیلمن وزیر سره د شوی ظلم په غبرګون او د پیټیم په ملاتړ ترسره شو، په هغه کې د پاکستان د بیرغ راښکته کول کاملا یو دستوري عمل و. د لاریون د ټولو ګډونوالو موږ پوښتنه وکړه او هیچا هم د دغه عمل ترسره کوونکي نه پیژندل. موږ هڅه وکړه چې دغه کسان ونیسو، پولیسو ته یې په لاس ورکړو ترڅو په راتلونکي کې څوک دا ډول ناسم عمل ونه کړي، خو بدبختانه په دې بریالی نه شو. له پوښتنو او ګروېګنو وروسته دا معلومه شوه چې دا خلک له پیله د لاریون ګډونوال نه ول، یوازې د لاریون په هغه وروستیو شیبو کې رالیګل شوي او دغه چاره یې ترسره کړه. وروسته له هغه بیا هم له سیمې ورک شول. نو ویلی شو چې دا کار یو دستوري عمل و. زه په کامل باور سره ویلی شم چې دا کار د پاکستان د شومو پلانونو له جملې څخه یو پلان و، ترڅو په همدې توګه د افغانانو غږ تت کړي، د دې لاریونونو رنګ کم کړي او که وتوانېدل دوی شاید دا هڅه هم وکړي چې د دا ډول لاریونونو مخنیوی وکړي.
دلته په برېټانیا کې موږ دوه دانې لاریونونه د پاکستان په خلاف باندې وکړه. چې دواړه لاریونونه د لندن ښار د پاکستان سفارت مخې ته وصول. په دواړه لاریونونو کې د پاکستان کونسلر او سفیر دا کوشش کوو چې د موږ د لاریون د مخه ونیسي، خو دوی په دې باندې ونه توانېدل. په اولنی لاریون کې به تاسو ویډیو کلیپ کتلی و چې د دوی کونسلر په یو بورډ باندې لګېږي. دې نه مخکې چې دغه د بورډ وار وسي، د دوی کونسلر راغی ودرېده او دا خبره وکړه چې نه یوازې ګیلمن وزیر موږ په شهادت رسولی، بیا ټول پښتانه کتل سي. بیا هغې نه پس د دې اوبو وار وکړه او ځوانان راغله دی په بورډ باندې وښتو. په دوم لاریون کې همدغه د پاکستان سفیر او کونسلر یو چا ته پیسې ورکړې وې، هغه الکان په سپین مټر کې راغلل او چې کله ودرېدل د لاریون مخې ته، نو پولیس راغله هغه ګاډی یو څنګ ته که ځوانان یې تراکته کړل. په هغه ګاډي کې چاکوګان و. نو دوی دغه رقم ته خلکو ته پیسې ورکوي، دوی دغه رقم ته خلک راجېږي چې موږ د لاریونونو د مخه ونیسي. دلته په برېټانیا کې اوس موږ غواړو چې دغه کله په اولنی لاریون کې دا خبره وکړي، نه یوازې د ګیلمن وزیر په شهادت رسوي، بیا ټول پښتانه کتل سي. موږ غواړو چې دوی دلته محکمې ته کش کو، ولې هغه خبرې یو د پولیس افسر یې هغه د باډي کیمرا دوی سره وي، په هغې کې صاف شوي دي.
او داسې ښکاري چې د طالبانو تر واک لاندې د افغاني سرې میاشتې ټولنې د رهبرۍ ترمنځ اختلافونه او اداري ګډوډۍ لا هم د ادارې د رئیس ملا متی الحق خالص له منفقه وروسته حل شوي نه دي. له دې ټولنې نه ازادي راډیو ته رسیدلي اسناد ښیي چې نوي رئیس شهاب الدین دلاور له دغې ادارې نه د جمهوریت د وخت او د اوسنیو طالب چارواکو لخوا ګمارل شوي ټول رئیسان له دندو ایسته کړي دي. سرچینې ازادي راډیو ته ویلي د شهاب الدین دلاور کسانو ټول زاړه رئیسان په کودتایي ډول له ادارې شړلي، په داسې حال کې چې زوړ رئیس به یې له لاسه ونیول، له اتاقه به یې وویسته او پر ځای به یې بل رئیس کېنوه. سرچینې ادعا کوي چې نوي مقرر شوي رئیسان ټول د شهاب الدین دلاور د کورنۍ کسان دي. په شړل شویو رئیسانو کې د املاکو رئیس، د لوجستیک رئیس، مالی رئیس، د تفتیش رئیس، د دفتر رئیس هغه کسان دي چې د مقررې ډیره لږه موده شوې وه، خو پر ځای یې شهاب الدین دلاور د قانون وزارت نه راوستي کسان ټاکلي دي چې په دې کې زمان او نږدې خپلوان هم شامل دي. په نویو مقرر شویو کسانو کې د یار محمد فاروقي په نوم هغه کس هم بیرته د هرات د زون رئیس ټاکل شوی چې موده وړاندې د سرې میاشتې مخکنۍ طالب رهبرۍ د شپږ ویشت لک افغانیو د فساد په تور له دندې ایسته کړی. د طالبانو د سرې میاشتې ادارې د ازادۍ راډیو له هڅو سره سره په دې اړه رسمن کوم ځواب ورنه کړ، خو تر دې وړاندې په دغه اداره کې د ازادۍ راډیو د راپور په اساس د اختلافاتو له امله ملا متی الحق له دندې لرې شو او د ملا ترابي اختیارات هم کم کړی شول، خو د ټولنې د رئیس په توګه شهاب الدین دلاور له قانون وزارت څخه راوستل شو. او د چمنو سپین بولدک خلک وایي پاکستانی حکومت ورسره د مذاکرات په نوم دوکه کړې ده او د 11 اکتوبر لپاره د پښتنو د قهر د کمولو په موخه د چمن پر لټ رخصت کړی دی، مګر د دروازو د خلاصولو ژمنه یې پوره نه کړه. څو ورځې وړاندې له پرلتوالو سره د پاکستانی مذاکراتي ټیم غړي عنایت کاسی وویل د چمن د پرلتوالو اساسي غوښتنې ټولې منل شوې دي او د چمن دروازه به په تذکیره او شناختي کارډ د تګ راتګ لپاره پرانیستل شي، خو د څو ورځو په تېرېدو ځایي خلک وایي دا هسې یوه دسیسه وه چې د پاکستان حکومت وګټله.
دا زه پاسپورت باندې راایلا کوم شنخه کړه څوک نه راایلا کوه فورن جن دغه خپل سکرو څوک نه راایلا کوله دروازه کراو ګرځول به ته واپس راایلا کول او دا خواسم وس شنخه کار باندې څوک نه پریښو بل به سایوان کوم ډیر خلک وتناسو څوک چاته اجازه نور کوشکې
مزه فورن خبر چې لاري له دلته وادر سکی د دوی زنار نه روان کړي داګه شوارلو نه پریښو واخه د سکری والا نه پریښو نه بول دک سکرا پریښو نه درو بند له دې خاطر نه راو پاسپورت والا ایلو پاسپورت والا
د پاکستان په خوانی لنډمحاله حکومت چې دغه هیواد د افغان کډوالو د جبري استلو پروسه هم پیل کړې وه ورسره هم محاله د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې ویلي چې پرچمن تورخم او انګور ډبه د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزه غواړي د پریکړې د سیمې د خلکو او د کارګرو کلک غبرګونونه وپارول او له هغه راهیسې سلګونه کسانو خپل کارونه پرېښودل او په اعتراضي پرلت کې ګډون وکړل او له پاکستاني ملیشو سره څو واره خو ډبه هم راغی
خو داسې خبرې په میډیا ته راووتلې یا رسنیز شوې چې په هغه کې دا ویل کېږي چې دروازه د نورو ټولو خلکو دپاره که هغه د چمن وي که د سپین ګلدک وي که د کوټې وي که د لوی کندهار وي د هغو پر مخ باندې یوازې په پاسپورټ باندې خلاصه ده اما 25,000 کسان د لغړیانو په نامه باندې چې لغړیان دوی هغه کسان ته وایي چې د چمن څخه غوټي یا کوم سامان وړي د ویش منډې ته د ویش منډې څخه سامان راوړي د چمن ته نو د دوغو دپاره یوازې چې هغه هم پخوا کې د دوی رجستریشن سوی او دوی د لغړي احتیاط کارډونه لري د هغو دپاره به پر شناخت کارډ او تذکره باندې دغه دروازه تګ او راتګ کولی شي
او په کارونو کې تر اوږده ځنډ وروسته چینایانو ویله اوس د مس عینک کان د سړک جوړولو چارې په ظاهري ډول پیل کړي په دې اړه جوړو شویو مراسمو کې ګڼو طالب او چینایي چارواکو ګډون او ویناوې کړې دي خو ټینګار یې کړی چې تر اوسه د یادې پروژې ډېر وخت ضایع شوی مګر له دې وروسته یې چارې باید چټک شي د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر ټینګار کړی چې د مس عینک پروژې د تطبیق په وړاندې دا مهال هیڅ نو امنیتي او سیاسي خنډ نشته او ټول شرایط چمتو دي نوموړي زیاته کړې افغانستان بانک مکلف کړی دی چې د پیسو د انتقال په برخه کې له ام سی سي چینایي قراردادي کمپنۍ سره لازم همکاري وکړي
د دې لپاره په داسل د افغانستان کې کافي مواد او ذخایر وپیژندل شول چې دا ستونزه نوره کاملا حل شوه د چین هیواد اطلاعاتو د مین راتګ امید راکوي چې د پروژې عملي چارې به ژر پیل شي
دغه کان یوازې په خپله په قرارداد کې نه دی شامل بلکې یو پراخه زیربنایي لړۍ ده چې د زیربنا د لارې او د نورو ریل پټلۍ برېښنا او داسې نورو اړخیزو زیربنایي کارونو اړتیا هم شته آیا دغه ټول په دې قرارداد کې شامل دي که نه دي نړیوال رقابت بل اړخ دی د په یو اړخیزه توګه د افغانستان د سرچینو ورکول یوه نړیوال قدرت ته طبعا چې د نورو رقیبو او سیالو لویو قدرتونو مخالفت راپاروي او دا د افغانستان د سیاسي امنیتي او ملي ثبات لپاره ښه خبره نه ده
ام سی سی کمپنۍ په 1903 نوي کال کې د حامد کرزي له حکومت سره د میسانک کان د استخراج تړون کړو خو سره له دې چې د ډاکټر غنی حکومت له دې تړون سره موافق هم نو چینایانو په یو او بل بهانه د کان د استخراج چارې تر نن ورځې پورې ځنډولې وې د لوګر پخوانی والی په دې اړه یو ام مرکه کې ویلي چین به د میسانک په کان هیڅکله د استخراج چارې پیل نه کړي ځکه چین غواړي د ټولې نړۍ پر میسو خپل انحصار غښتلې کړي او د افغانستان د میسانک کان چې اوس له چین سره دی نه استخراج چین په دې ډاډه کړی دی چې د میسو د نړۍ ټول قیمتونه په خپله خوښه وټاکي
د عینکو کان چې په تېر جمهوریت کې قرارداد شوی و هغه ژمنې چې د چینایي لوري افغان حکومت ته ورکول شوې وي تر سره نشوي دوهمه خبره دا ده چې هلته تاریخي آثار او تاریخي ټاټوبي راووتل دغه تاریخي آثار او د تاریخي ټاټوبو د پیدا کېدلو په پایله کې هلته کارونه ودرېدل اوس مهال د دغه کان یا د دغه مسو استخراج دا یو غیر قانوني عمل دی ځکه چې اوس مهال په افغانستان کې یو مشروع او قانوني حکومت وجود نه لري همدارنګه هلته چې تاریخي آثار او تاریخي ټاټوبي دي د دې ساتنې په اړه باندې هم کوم تضمین نشته دی هغه پروسه لا تر اوسه پورې پای ته نه ده رسیدلې
دا معدنونه د هیڅ ډلې ټاپلې نه دي په کافي اندازه دا معدنونه غلا شوي دي دا معدنونه دی ولس حق ده د دغو قراردادونو په حق لباید طالبان دی ولس سره خبرې وکړي او ریفرندوم وکړي چې ولس په دې کې څه نظر لري. دا به لوی تاریخي بشري جنایت وي چې پرته له دې نه چې ولس خبر نشي دغه معدن چین استخراج کی او چین هغه هیواد ده چې په هر هیواد کې د معدنو پاک لکار کړی ده. زه په ډاګه وایم تر هغو به چین د افغانستان سره دوستي کوي چې په معدنو کې څه شی پاتې نشي. 200 کاله وروسته به افغانان د چین غلامان شي.
او سم ټولنیز شبکې په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ له نیوکو ډک بحث دا و چې د جنوبي پښتونخوا ملتپال سیاستوال محمود خان اڅکزي پښتونخوا د پاکستان حصه بللې ویلي دي د دې سیمې خلک له خپل پاکستاني پوځ سره تقابل نه غواړي. هغه دا خبرې وروسته له هغې د یوې خپرې کړې ویډیو له لارې وکړې چې منظور پښتین یو وار بیا د اکتوبر په 11 د شاوخوا 40,000 پښتنو سیاسیونو فعالانو او استازو د جرګې راټولولو اعلان وکړ. که څه محمود خان اڅکزي په دویمه ویډیو وینا کې ټینګار کړی چې دا یو تریخ حقیقت دی چې پښتانه په جبر دوه هیوادونو کې تقسیم کړی شوي او د ده څرګندونې ناسمې تعبیر شوي، خو د ټولنیزو رسنیو د فعالانو غوسه لا هم سړه شوې نه ده. پر هغه د کوزي جنوبي او بري پښتونخوا مخبرو څیرو د دغو څرګندونو له امله توندې نیوکې کړي او ټینګار یې کړی چې ښه شوه د 11 اکتوبر د لویې جرګې تر راټولېدو وړاندې ځینو ملتپالو سیاستوالو خپلې بیانې روښانه کړي. په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ تون بحثونه له کراچۍ نه د زابل شاجوی ته تللي پیر هم جوړ کړي وو چې ځایي خلک یې د هرکلي لپاره آن پښو ته ورپرېوتل. په خپره شوې ویډیو کې لیدل کېږي چې دغه پیر د شاجوی ولسوالۍ د څو هغو کلیوالو لخوا بلل شوی او هرکلی یې کېږي چې په اردو ژبه لږ تر لږه غږېدلی شي. ګڼو د ټولنیزو رسنیو کارونکو د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته افغان خاورې ته د پاکستاني مجهول الهویت پیرانو تګ راتګ زیات شوی بللی او ویره ښودلې چې په خرافاتو کې د افغانانو د بندولو درنې دسیسې جوړې شوې دي. خو نورو فعالانو بیا په هغو افغانانو نیوکه کړې ده چې ولې پاکستاني پیرانو ته د افغانستان د سفرونو دعوت ورکوي او ولې د دین او نوې نړۍ د خرافاتو ضد پوهاوي نه دومره ناخبره پاتې دي. بلخوا د باړې په پیر مشهور دغه سیندی پیر چې په شاجوی ولسوالۍ کې خپل مریدان ندرنې ملوستیاوي هم خوړلې وي له سختو نیوکو وروسته د طالبانو امر بالمعروف لخوا نیول شوی او په تورخمې د اړولو او شړلو ویډیو هم نشر شوې ده. او په پاکستان کې بیا د تیرې اونۍ ګرمه ټولنیزه موضوع دا وه چې د ښځو سرسخته مخالفه او هغوی ته پرله پسې مجالسو کې په توهین آمیزه خبرو مشهور پاکستاني ډرامه لیکونکی خلیل الرحمن قمر د څو ښځو لخوا کور ته بلل شوی او له وهلو ټکولو وروسته یې په ویرانه کې غورځولې. خلیل الرحمن قمر چې ګڼو خلکو له ښځو د نفرت له امله رواني ناروغ باله دغه تیره میاشتې هم یوې مېرمنې ته په ټلویزیوني برنامه کې توهین کړی، خو تازه دوه مېرمنو چې ځانونه یې ورته مینهوالې معرفي کړي دي د شپې کور ته بللې او هلته یې په 1400 ښځو او نارینهو یو ځای ډبولی دی. کله چې خلیل الرحمن قمر پوښتل شوی ولې د شپې لخوا د چا کور ته ورغلی وي، جواب یې دا و چې د سترګو د خرابوالي له امله ډاکټر د ورځې له ګرځېدو منع کړی و.
او تو اتنا بڑا آدمی، میرا دل نہیں کر رہا کہ تینوں جانوں مار دیا، یہ سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے. ایک بندے کا نام انہوں نے ہیکر رکھا، وہ ہیکر مجھے موبائل لے کے میرے سامنے اس طرح بیٹھا دیکھ رہا تھا، اینڈ ہی واز ٹاکنگ ٹو می، اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ پیسے دے دو تو بچے تھے جان بچ جائے گی.
او سم د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې. که څه هم له کار نه تیښته او ژر د تقاعد غوښتنه په یو شمېر هېوادونو کې د خلکو عادت دی، خو په امریکا کې به داسې ښځه هم شته چې نوي کال وشول مسلسل کار کوي او په 104 کلنۍ کې لا هم تقاعد اخیستلو ته راضي نه ده، بلکې د مرګ تر ورځې پورې کار کول غواړي. ورجینا اولیور چې د امریکا په ماینا ایالت کې اوسي له نوي کلونو راهیسې د سمندري ژویو په ښکار بوخته ده، تر دې چې د خپل کار جواز یې 2 ځله تمدید کړی هم ده. هغې ویلي له نوي کلونو راهیسې د سمندري چنګاخونو د ښکار دنده مخته وړي، تر دې چې یو 80 کلن زوی یې میکسویل هم ورسره لا تر اوسه په کښتیو کې د ښکار په نیت سهار وځي. دغه مور زوی اونۍ کې 3 ورځې کار کوي، کله چې د کار ورځې وي نو د شپې په 3 بجو یا هم په 5 بجو د کار په نیت راپورته کېږي، میک اپ کوي او د خپل کار سامانونه برابروي. د
ورجینا اولیور وای لومړی وار اته کله نه و چې خپل پلار سره د چنګاخونو په ښکار وتلی وه. خو په ټول ژوند کې سیګریټ یا الکول په خوله نه دی ایښي، ځکه تر اوسه په لوړ عمر کې هم ضعیفه نه ښکاري. د ابشارونو شرار، د مرغانو چغار او له موسیقیت نور ډیر څه به له طبیعت اوري. خو نن درته د یو داسې جهیل یا د ولاړو اوبو د ډنډ معرفي کوم چې ځانګړي موسیقیت نه ډک غږونه ترې پورته کیږي. د لاګونا ډیل ماولی جهیل د خپل دغه موسیقیت له برکته اوس په سندرغاړي جهیل مشهور دی چې د چیلي هیواد په یوه واورینه غرنۍ سیمه کې پروت دی. د چیلي د مرکزي پوهنتون څېړونکي وایي دا غږونه داسې دي لکه د فضايي مخلوق موسیقي، خو اصلیت یې دا دی چې له جهیل نه له موسیقۍ دغه ډک غږونه د واورینو تختو د ماتېدو یا هم پکې د درزونو پیدا کېدو له امله راپورته کیږي. د څېړونکو په وینا د دغه جهیل لاندې د آتش فشاني غرونو لړۍ اولیکه هم پرته ده، او په جهیل کې د واورې سترې تختې هم د همدې له امله ماتېږي یا درزونه کوي چې وروسته موسیقیت پیدا کوي. دغه آوازونه له نږدې نه داسې عجیبو بوبنونکي هم دي چې که څوک یې له نږدې اوري او حس یې کړي، خامخا یې د بدن غړي ورته لرزه نیسي او د بدن ویښتانې درېږي. او د وسلو د تولید راجمع کولو په سیالۍ کې دا ځل برېټانیا له نورو څو ګامه مخته تللي او د نور په سرعت د لیزر په مرسته د اهدافو د ویشتلو لومړۍ تجربه یې کړې ده. د برېټانیا دفاع وزارت وایي د دې وسلې لومړنۍ ازمایښتي استفاده یې له یو نظامي موټر نه وکړه او په لیزر بیم وسله یې چې یو کیلومتر وړاندې هوا کې روان ډرون ویشتلی دی. د برېټانوي چارواکو په وینا د دې لیزر وسلې یو ډز ورته د چایو لوی پیالې هم ارزانه پریوزي چې راتلونکي کې به د مرمیو کارونه ورسره بیخي کم شي، خو اټکل دی چې تباهي به هم ورسره زیاته شي. د برېټانیا پوځي سرچینې وایي که پوځ ته د دغو وسلو د کارونې اجازه ورکړل شوه نو د امنیتي ګواښونو په دفاع او مخنیوي کې به د اهدافو ترلاسه کول ورته بیخي اسانه او ارزانه شي. دا په داسې حال کې ده چې چین او برېټانیا تر دې وړاندې په پوځي لیکو کې له مصنوعي ځیرکتیا د برخمنو روباټونو د شاملولو هڅې پیل کړې وې، او امریکا بیا داسې جنګي الوتکه جوړه کړې ده چې مصنوعي ځیرکتیا یې له انسانانو هم د اهدافو نښه کولو کې وګټله. په همدې سره د نن ومه ورځ امنان غاړم هر اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ له څپو او پاڼو خپله ومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
Jannat aane stand hai watan sam jannat aane.